السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې دي نن د خالی ورځ د 2018 کال د دسمبر 2 منیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو اونیس پروګرام ټولنه او سختري زی هم لرو خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پېښور په سری روزنیز مرکز د بریدرستو د پېښور یونیورسيټي د نن ټولي تعلیمي څانګې تړل شوې دي نن د پښتون ملت پال مشر عبدالسمد خان اچکسی تلین لمانځل کیږي او د شمس واکونو د اسرایل لخوا دوه میزایلي بریدونه ناکامه کړي دي د خبرونو تفصیل د پېښور په سری روزنیز مرکز د وسلوالو تر بریدرستو نن په پېښور یونیورسيټي کې د نن ټولي تعلیمي څانګې بندي دي تېر ورځ په یاد مرکز درې وسلوالو برید کړی و چې پکې د زده کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 15 زخمیان شوي دي امریکا د پاکستانی طالبانو د دې برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي له متاثره کورنیو سره خپل خفګان شریکوي او په برید کې د زخمی شو کسانو سر تر سره ښه کېدل غواړي یاد وزارت زیاتوي د پاکستان ولس او حکومت سره یو ځای ولاړ دي او ترهګرې ضد به په پاکستان او سیمه کې له خپلو ملګرو سره کار ته دوام ورکړي هلته د قبایلي سیمو زده کوونکو نن په پېښور کې د برید پر ضد مظاهره کړې ده او له حکومت یې غوښتنه کړې چې په تعلیمي ادارو او زده کوونکو د ترهګرو بریدونو مخه دی اونیسی نن د نومیالي پښتون ملت پال مشر عبدالسمد خان اچکسی سلور سلویختم اتلین المانسل کیږي عبدالسمد خان اچکسی ته د درناوي وړاندې کولو ځانګړې غونډه په کوټه کې روانه ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ورته وینا کوله عبدالسمد خان اچکزی د 1908 کال د جولای په 8 نیټه د کلا عبدالله سلی په ګلستان سیمه کې زیږیدلې وو او د 1902 کال د دسمبر په 2 نیټه په کوټه کې په خپل کور کې په بمی برید کې وشل شوی وو د پاکستان پخانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلی مشر نواز شریف ویلي نظریه ډیره ور باندې ګرانه ده او هیڅ کله به یې پرې نږدي نوموړي نن په کوټه کې د عبدالسمد خان اچکزی د تلین په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوې جلسې ته ویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکزی سره په ملتیا به د آئین او جمهوریت د ساتنې او ودې لپاره کار کوي نواز شریف زیاته کړه د احتساب په نامه ته انتقام اخیستل کیږي
مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند دواړه په یوې نظریاتي اړیکه کې تړلې دي ما د یوې سرکاري پیسې درغلي هم نه ده کړې نو که زما باره کې مو فیصله کوله نو دا به مو کړی وای چې نواز شریف 15,000 یا 1,000 سرکاري روپۍ خوړلې دي نو ما به تسلیم کړی وای خو چې پیسې مې نه دي خوړلې نو تاسو څنګه یو وزیر اعظم لری کولای شئ
نواز شریف د روان کال د جولای په 28 د پاکستان سپریم کورټ د زنو شتمنو نه خودلو په تور د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهله وګرځاو د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودی سرنګونو نه د حفاظت لپاره د پوهاوی مهم پیل کړی دی تېر ورځ په فاټا سیکریټریټ کې د قدرتي افتونو پر مهال د مبارزې ادارې مشر عادل ظهور له مشال ریډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل غیر سرکاري ادارو ته ویلي چې د خپلو کارونو پر مخ وړلو پر مهال د خلکو ته د بارودی موادو نه د بچ کېدو پوهاوی هم ورکوي
تقریبا مختلف تصویروں
د ریپورټونو لمخه په تیرو څو کالونو کې د جنوبي وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې د بارودی سرنګونو د چاودنو له امله د یو شمېر ماشومانو په ګډون لسګونه کسان وشل شوي او معصوران شوي دي په لاور کې د تحریک لبیک کې رسول الله یوې بلې ډلې خپل احتجاجي ناسته ختمه کړې ده د تېرې میاشتې د 15 نیټې نه یادې ډلې د خپل مشر ډاکټر آصف جلالي په مشرۍ کې احتجاج پیل کړی او د حکومت یې غوښتنه کوله چې په اسلام آباد کې شوې لوسنامې باندې دې عمل وکړي د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سلطانسی مارکیټ ته سیرمان نن سهار د چاودنو له امله دوه امنیتي سرتیري بچل شوي او شپږ نور زخمیان شوي دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي مشال ریډیو ته ویل لومړۍ چاودنه په یوې رکشه کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله وشوه خو کله چې امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ورسېدل پرله پسې دوه نورې چاودنې وشوې نن د شام سرکاري خبري اژانس سنا ویلي دا هواد فضايي ځواکونه د دمشق په پوسي ځایونو د اسرائیل لخوا د میسایلي بریدونه ناکامه کړي دي. د شام د بشري حقوقو د سر برتانیا میشته ادارې ویلي دا میسایلي چې کېدای شي د اسرائیل وي د دمشق کې بیګا د شام حکومت او د اتحادیانو ځایونه په نښه کړي دي. د شام بشري حقوقو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې د میسایلي برید لکه سوا سیمې سره نږدې او پوسي اډه هم په نښه کړي ده. نوموړی زیاتوي دا له معلومه نه ده چې د پوځي سامانونو داسې د شام پوس او د اتحادیانو ایران یا د لبنان حزب الله ډلې دي او کنه. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ به د امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې ملاقات وکړي. تېر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې په دې ملاقات کې د خبرو اترو د ایجنډې مهم موضوعات به شام او اوکراین وي. د چارواکي په خبره زیات امکان دا دی چې په ویانا کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د تنظیم د غونډې په ترڅ کې دا ملاقات د دسمبر په 8 نیټه وشي. ملګرو ملتونو پرون له خپلو غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په راتلونکي کال کې په نړۍ کې د شخړو قدرتي پیښو قربانیانو ته د مرستې لپاره 2.5 اربع ډالر برابر کړي. ملګرو ملتونو د دې غوښتنې په پوره کولو سره ویلي چې تر بل بخنه غواړم ملګری ملتونو د دې غوښتنې په کولو سره ویلي چې تر بل هر وخت به زیات خلک د دوی مرستې ته اړتیا ولري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو چارواکي په یو بیان کې ویلي دي چې په 2013 کال کې به اوسنۍ شخړې دوام ولري. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 6 هیوادونو کې 6.8 میلیونه خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیس حاجمن لاوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري د پېښور په زرعي یونیورسيټي د شوي پرونی بریدوروسته نن په پېښور پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. بل خوا څېړونکي وایي د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر تعلیمي ادارو وسوال بریدونه غندلی او ویلي دي چې د دې هدف د راتلونکي نسل له تعلیمه بې برخې ساتل دي.
عام خلکو ته دا اختیار نشته یا قانون په لاس کې والی په بچو باندې یا په آس خلکو باندې کفر فتوی ولګي او بیا د هغوی قتل چې د جهادي ساتل
او اونیس پروگرام ټولنا او سختریزی هم لرو.
دغه کوم یو انسان یا یو ګروپ یا یو نظریه ولا خلک چې دا سختریزی او د بل نظریه ته غلطه وایي هغه خلکو کې بیا د طاقت استعمال یې
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پېښور په زرعي یونیورسيټي روزنیز مرکز د شوي پرونی برید وروسته نن په پېښور یونیورسيټي کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په برید کې 9 کسان وژل شوي چې په کیس ده کونکي هم شامل دي. تحریک طالبان پاکستان د حملې ذمہواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه شبیر احمد جان راکوي.
د پېښور پوهنتون وایان تر مخه د پېښور پوهنتون دننه جنا کالج، یونیورسيټي دننه د هلکانو کالج، اسلامي کالج ایر سکول، اګریکلچر سکول او نور چې څونه هم تعلیم ادارې دي هغه ټولې نن بند دي. او پېښور او اګریکلچر پوهنتون د ننوتونکو او د دې نوتونکو ټولې لارو باندې د چکینګ عمل نور هم سخت کړی شوی دی. بلخو د خیبر ټیچنګ اسپیټال او حیات آباد میډیکل کمپلیکس مطبوعاتو څنګه تر مخه په پېښه کې د ژوبلو او وژل شو زده کوونکو او نورو کسانو په جنګلو عمل سر ته رسېدلی دی چې په دغه زده کوونکو کې کم چې وژل شوی دی قاسم علی شاه، قاسم علی شاه، ولد عبدالله شاه، ایف آر ڈی آئی خان، بلال احمد، ولد حسین احمد شانگلا، عبدالصادق، ولد موسا خان کوهستان داسو، امین جان، ولد سیف الرحمان بنو ڈومیل، سرزمین شاه، ولد بختمین شاه، بنیر کلپانے، بلال احمد، ولد خیر البشر، دیر چک در خانپور، وسیم ولد قدرت کواٹ کلے، محمد بلال ولد محمد عارف مانسیرا اوگے، ادین علاوہ عبدالحمید ول عبدالوحید چې چوکیدار وو د پیښور سره تعلق درلو. دغه علاوه چې کوم جوبل کسان دي هغه کې هم تر 1200 د کونکو د پولیس او د پوز اهلکاران یو خبریال او یو باورچی هم شامل دی. په ژوبل زده کوونکو کې زیاتر تعلق هم د چترال او اورگزیجن سه ډیر اسماعیل خان شانګلی او کوهاټ دی. بلخوا د پیښې وروستو پرون ماښام د پاکستان د داخله چارو وزیر احسان اقبال هم د پیښور په دوره راغلی او هلته کې د خیبر پښتونخوا گورنر سره لیده کاته کړی وو چې ورته په امنیت باندې تفصیلي بریفینګ هم ورکړی شو او د هغې وروستو هغوی دغې روغتونونو ته د جوبل کسانو تپوس پوښتنه له هم تللي وو او هلته کې د وفاقي حکومت لخوا په دغې پیښه کې د وژل شویو کسانو لپاره 10 لک روپو، د زیات جوبل لپاره 15 لک روپو او د معمولي جوبل لپاره د 2 لک روپو اعلان هم وکړ. په دې موقع داخله وزیر د خیبر پښتونخوا د پولیس ته بهادرۍ او د مړانې ستاینه وکړه او ویې ویل ټول امنیتي ادارې او د پاکستان ولس د ترهګرو په ضد تر هغې ولاړ دي چې تر څو یې دوی ختم کړی نه وي او دوی وی چې په نېشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل روان دی. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک هم د خیبر پښتونخوا د پولیسو ستاینه وکړه او د وسلوالو دغه پیښې سخته وغندله. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا وویل چې دغه برید کوونکو نه خو دین شته، نه مذهب او نه دا انسانان دي. بلخوا نن ټول پېښور او ګیر چاپېره سیمو کې د دغه مرګونو وروستو فضا غمجنه ده او زیاتره بازارونه او دوکانونه هم بند دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل چې په پیښور کې وسوالو له لوري د زرعي یونیورسټۍ په روزنیز مرکز تر پرونی برید وروستو نن په پیښور پوهنتون کې دننه ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي. په برید کې چې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلي 9 کسان وژل شوي چې پکې زیاتره زده کوونکي دي. تر دې وړاندې هم وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي ادارې په نښه کړې دي. پښتنه دا ده چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نښه کوي؟ دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره څېړلې ده.
د پېښور زرعي یونیورسټۍ روزنیز مرکز اوس په هغو لسګونو تعلیمي ادارو کې شامل سو چې وسلوالو په نشه کړي دي. په څه د پاسه یوه لسیزه کې وسلوالو طالبانو په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې یا خو سکولونه په بارود والوزودي یا یې ورباندې وسلوال بریدونه کړي دي. خو په دې کې تر ټولو خونړی برید په 2014 کال کې پر پېښور آرمي پبلک سکول وسو چې پکې تر 1 سل 40 زیات کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. له دې وروسته په 2016 کال کې وسلوال په 400 کې پر باچا خان پونتون حمله وکړه چې پکې 20 کسان وشل شوي وو. پښتانه راولاړیږي چې وسلوال ولې تعلیمي ادارې په نشه کوي. د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټري خالد عزیز یې وجه د وسلوالو هغه سوچ بولي چې د عصري تعلیم مخالفت کوي.
د دو خپل سوچ دی د تعلیمي ادارې چې دی مسلمانۍ په لارا یو بل ډایرکشن اختیار کړی دا دی په وجه دیو ورته نه خوښي. سواد کې مدا شوی او دلته مدا شوی دا ورته دا وایي چې یو دینی نظریه دی اور یو دا سبق چې ویلی یا پروفیشنل دی هغه سبل سوچ دا سوچ کې فرق چې دی په وجه دا ټول کیسه روان دی.
خو ځینی نور دینی عالمانو بیا د وسوالو لوري پر تعلیمي ادارو بریدونه غیر شرعي ګرځولې دي. د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په فاټا او خیبر پښتونخوا کې یو شمیر عملیات کړي دي. د دفاعي چارو پو بریګیډیر سید نذیر هم دې ته په اشاره سره وایي چې وسوال غواړي خلک به موراله کړي.
پښتونخوا کې خصوصا یونیورسٹی اسکولونه کالجونه دا ډېر زیات کې په نشانه کې دي او ډیمورالایزیشن چې حکم کې راولي نو دا هغه بچي چې وزنې دا هغه یوت چې وزنې دا هغه اسکولونه او کالجونه چې نشانه جوړي نو دغه راته ښکاري هدف.
د پاکستان فوج په 2016 کال کې د وسوالو پر ضد ضربې عذب عملیات کړي وو. خو کله چې سږ کال د هیواد په مختلفو ځایونو کې ترګر بریدونه زیات سو نو فوج په ښارونو کې د رد الفساد په نوم نوي عملیات پیل کړل. د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي چې د رد الفساد له وجې وسوال کمزوري شوي نو ځکه اوس په نرمو هدفونو پسې ګرځي.
د دوی یعنی وسلوالو زور کم شوی دی نو د دې لپاره دوی په نرم هدف پسې ګرځي چې کله پوه شي چې په دې ځای کې حمله کولی شي او زیان به هم زیات ورسوي نو هلته حمله کوي.
وسوال طالبان وایي تعلیمي ادارې ځکه په نشه کوي چې د دوی په ادا هغه امنیتي ځواکونه د خپلو مرکزونو په توګه استعمالوي خو فوج د دوی د اداوي بې بنیاده بولي.
تاسو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ رپورټ اورېده. هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په تعلیمي ادارو وسلوال بریدونه غندلي او ویلي دي چې د دې هدف راتلونکي کل له تعلیمه بې برخې ساتل دي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلایاز مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د پېښور په زرعي روزنیز مرکز ته وسلوالو برید باندې خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې غیر ریاستي عناصر په دې هڅه کې دي چې حکومتي عملداري چیلنج کړي. له ډاکټر قبلایاس سره زموږ همکار ګلایاس خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې په تعلیمي ادارو د وسلوالو بریدونو سره کوم اهداف ترلاسه کول غواړي.
د افسوس خبره ده او موږ ته ډېر سخت پریشانه یو. ډېره جدي شی تعلیمي ادارو طرف ته لکه د دې مطلب هم دا دی چې زمونږ د محصلین چې دي زمونږ بچي چې کوم دي چې هغه په کالجونو پوستونو کې دوی د هغې د حوصله شکنه یو ډېر لوی کوشش روان کړی دی او دا ډېره د غم درد خبره ده. او بالخصوص پاکستان کې د ایپیک کې راتلو نه بعد چې مونږ وګورو نو ښکاري چې دا ډېرې زیاتې شوي دي او ریپورټس داسې دي چې د ایپیک د وجه نه پاکستان ته ډېر مشکلات راتلونکي دي.
ډاکټر صاحب په دې کې دا هم راته وایي چې په اسلام کې خو په تعلیمي ادارو باندې او د څنګه تاسو ویل چې د محصلینو باندې بریدونو اجازه بالکل نه ورکوي، نو په دې لړ کې اسلامي نظریاتي کونسل هم ډېر زیات هلې ځلې کړې دي، علماي هم راغونډ کړي دي، په راتلونکي تاسو څه غلري؟
نو ښکاره خبره ده چې زموږ دین چې کوم دی یو دین هم یو مذهب هم د انسان د وجلو په داسې انداز چې افراد دا وجل په خپل لاس کې والي او دا کارونه پرایوټایز شي، لکه یو سرکاري سطح باندې نه او غیر سرکاری سطح باندې عام خلق دا شی پلاس کے والی قطعا جواز نشتا. عام خلق دا اختیار نشتا کیا قانون پلاس کے والی او بچو باندے یا پا آس خلق باندے یا کفر فتوی لگئی او بیا دے اگوی قتل جوی تا جہادی ساتھ
پا دے لڑکی دا علماء ستا سی پا راتون کی پلان لرئی چی دا دسی کسم دا مخنیوی لپارا دا پیخو دا مخنیوی لپارا او پا خاص توگا دا تعلیمی دا رومانی دا طولو دا فکرونو علماء چی دی دا غی ستا سی پلان لرئی دا غنڈی
دغه ګلاس خان اولنا فتوې موجود دي، لکه نن سلور پنځه کاله مخکې د دیوبند فتوا راغلی دا چې هغه کې د پاکستان او د هندوستان د بھارت او د برما میانمار نیپال مالدیو او د خوش او بنگلاديش د ټولو ملکونو دیوبندي علما دا راغون شو دوی بیا بالکل لا واضح فتوا ورکړي چې آئینی او جمهوری جدوجہد د نن سم عصر کے من سب وقت کے دا دے اسلام پر ہم آہن دے اور ترخگیری اور دے تشدد لارا دا دے اسلام پر ہم آہن دا
لکه کومنګو ګور په قبایلی سیمو کې هم تعلیمي ادارې په نخښه وی دي په بمونو الوزولې دي او دا اوس په خبرته او په د ملک په نورو برخو کې هم تعلیمي ادارې په نخښه کې دي. بریدونو اصلي هدف استاد په نظر باندې څه دي؟
یقینا چې زمونږ خو د دې خلکو هو کوشش دی چې ریاست ته مشکلات جوړ کړي او د ریاست رټ چې کوم نه کمزورې کی هدف دا دی. نو په دې کې چې کوم هغه کمزور ځای وي لکه مثلا تعلیمي ادارې خارا خبر ادا کی جو سیکورٹی داس انتظامات نہیں لکه فرض کا حساس ادارو دفاتر بھی دی وجہ نہ دا سافٹ ٹارگیٹس بھی او دی سافٹ ٹارگیٹس پر نے حملہ کی یو خدا شیر بل خارا خبر ادا کی دی چ دی ریاست کمزور کول سرا مشکلات جوړول سرا زمین دے مستقبل چ کم نسل لے عام دی پر نظر کرے دی دی ہوستا شکموشی یقینا دا دی ریاست اور غیر ریاستی عناصر یو جنگ دے اور ریاست تو اوس پر مزاحمت
د سولے پر لو
مستقبل خاورا
یو نا سا بدر زو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته
دي هر
طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمین نشوند د سره نست دا
غل فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو اوس هم زو کوټې ته چرته چې د پاکستان لري کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف ویلي څوک چې د احتساب کوي هغوی دې له هغو نه هم تپوس وکړي چې پاکستان یې د تیارې کندې ته غورځولې. نواز شریف دا خبرې نن د خالی پورس په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنیاد ایښودونکي نومیالي پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزی د څلور څلوېښتم اتلین منزل غونډې ته په وینا کې کړي دي. هغه دا هم ویل هغه خلک دته وایي چې ته صادق او امین نه یې چا چې پخپله له امیرانو څخه سوګندونه پورته کړي دي. په دې اړه وروستی تفصیل مو لږ سات وړاندې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین نه پوښتلی و.
ډېره مننه. څه ګړی لمخه نواز شریف په کوټه کې د ایوب لوبغالی سټیډیم کې وینا وکړه د خانشي د څلوېښتم تلین پر مهال باندې د غونډې یا جلسې ته دا وویل چې دوی همیش په هیواد کې د ډیموکراسي او د پارلمان د بالادستی لپاره کار کړی دی او د پاکستان پر عدالتو باندې نیوکې وکړې، ځکه چې د ده په وینا چې یو څلور پنځه کسان سره یو ځای شو او دوی د ولس یو ټاکل شوی وزیر اعظم، یعنی د ځان ته اشاره وکړه چې هغه لري کوي. خو ده وویل چې دوی به د ولس په مرسته په کال 2013 کې چې کوم انتخابات یا ټاکنې کیږي بیرته راشي او د واک او اختیار چوکۍ به ترلاسه کړي، ځکه د دام ویلې چې د قصور یوازې دا و چې د پاکستان بلوچستان خیبر پښتونخوا او سند د ولس د پرمختیا لپاره کار کاوي او نو د دې خبرې سزا ورکول شوه. خو د دا ویلې چې د بلوچستان چې کومه پسماندګي ده یا غربت د هغه لپاره هم د مسلم لیگ نون حکومت چې دی دلته په صوبه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په کومک ډېرې ترقیاتي پروژې پیل کړې دي، سړکانې شروع کړې دي او ډېر ژر به بلوچستان چې دی د پاکستان د نوم سره برابر شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د تحریک لبیک یا رسول الله دویم دړې په لاهور کې د رواني خپلې احتجاجي درنې د حکومت سره د معاهده کولو وروسته د ختمولو اعلان کړي او وایي چې حکومت یې پر یو میاشت کې غوښتنې ونه منلې نو په سړکونو به خپل احتجاج پیلوي. اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي درنې وروسته د دې تحریک بلې ډلې په لاهور کې د پنجاب صوبایي اسمبلی مخې ته له 100 ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي ناسته د حکومت سره د مذاکراتو وروسته ختم کړې ده. لاهور کې د جمعې په ماښام د یا تحریک مشر ډاکټر اشرف آصف جلالی په خبري غونډه کې د دې درنې ختمولو اعلان وکړ. تفصیل د سراج زهیر نور.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریک لبیک یا رسول الله د احتجاجي درنې وروسته د دې تحریک دویم ډلې په لاهور کې د پنجاب اسمبلی مخې ته له 2 ورځو راهیسې روان خپل احتجاجي درنه د حکومت سره د مذاکراتو وروسته ختمه کړه. لاهور کې د جمعې په ماښام د یا تحریک مشر ډاکټر اشرف آصف جلالی په خبري غونډه کې د دې درنې ختمولو اعلان وکړو. په دې موقع د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق، صوبایي وزیرانو زعیم قادری او رانا مشود له درنې ورکوونکو سره وبله معاهده وکړه چې په کې ویل شوی چې حکومت به د اسلام آباد معاهده په شک نمبر دریم باندې ارومرو عمل کوي او دراجه ظفر الله کمیټي به د 3 دسمبر پورې خپل رپورت ولسته وړاندې کوي. په دویمه نقطه کې ویل شوی چې د پنجاب حکومت په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو د شمیرې په حواله د هر مکتبه فکر عالمانو یو کمیټي جوړوي او د کمیټي د سفارشاتو پر رڼا کې به تر د 16 جنوري پورې قانون سازي کوي. دریمه کې ویل شوی چې وفاقي حکومت او د تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ شوی د لومړی د وزنامی په ټولو نکاتو به عمل کوي. او سلورمه کې ویل شوی چې متحده علماي بورډ به د دینی موادو په حواله د تعلیمي نصاب جج اخلي. په پریس کانفرنس کې ډاکټر اشرف آصف علي جلالي زیاته کړه چې دوی د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله د استعفا غوښتنه لاس په سر شوی نه دي، خو دوی دا معامله په عدالت پریږي. د نوموړي په خبره کې حکومت په یو میاشت کې دننه د دوی غوښتنې ونه منلې نو پر ضد به یې سړکونو ته راوځي. مشال ریډیو چې د اسلام آباد د درنې رستو د یوې بلې درنې کولو په جواز باندې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر نو پوښتل، نو هغه وویل چې دا د حکومت کمزوري دي چې د یوې درنې د لوزنامې رستو یې د بلې درنې ورکوونکو سره لوزنامه وکړه. نوموړي د دې درنو د مقصدونو په اړه زیاته کړه.
هغوی ویلي چې تاسو خو خپل ځانله دومره ګټه وکړله، اوس موږ ځانله ډېره شبکه جوړو او هغه د جلالي شبکه ده، موږ هغوی سره تعلق نه لرو. حالانکه دوی معاهده کې لیکلي دي چې نه به داسې مطالبه کوو او نه به فتوا پاس کوو، لیکن د هغې باوجود حکومت بیا دویمه معاهده م وکړه او هغه دویمه ډله یې هم په دغه طریقه باندې راضي کړه.
د ذکر ده یادې ډلې د نومبر په اوومه نیټه د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د خادم حسین رضوی سره په ګډه د تحریک لبیک یا رسول الله د سوري لاندې احتجاجي درنه شروع کړې وه، خو وروستو د ځینې اختلافاتو له وجې د ډاکټر اشرف آصف قادری ډله د خادم حسین رضوی نه بېله شوه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مرته بابا یان څه پخواره زایا خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې په صوبه کې د ایډز ناروغان زیات شوي دي. دا خبره د ایډز مخنیوي ادارې مشرانو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې په وخت کړې ده. دوی دا هم وایي چې زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
په کوټه کې د ایډز د مخنیوي د ادارې مشرانو یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلي دي چې د ایډز ناروغي د بلوچستان نه بلکې د ټول هیواد یو لوی ستونزه ده. خو د بلوچستان په خلکو کې د ایډز د ناروغي په اړه د معلوماتو د کمښت له امله د ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. وروسته د ایډز کنټرول پروګرام صوبایي منیجر ډاکټر نور قاضي او مشال ریډیو ته وویل چې د ایډز زیاتره ناروغان په کوټه او تربت کې مندل شوي دي.
بچیانو کمسته، یوت کمسته، مین دیز لگر در زیاده ینگ ایج کی دیز ہو جوئے مریضان، اور ایڈ غی وجوات آغا وجوات یہ موڈ آف ٹرانسمیشن چھلے اپیٹیٹس اور بی اور سی دے ایچ آئی وی غم آغا وجوات ایچ آئی وی پاوارے کی تاس فلے تاس تاوستا چشکار کردے دا ایچ آئی وی مریضان یا ایچ آئی وی غدا یو چی مرز دے ایڈز دیتا کنٹرولنگ غوائد مشتر اللہ را حفاظتی تدابیر اویرنس مخمق خلقو کے شعور و آگائی مهم چلو انشاءاللہ غی سر با مش کامیاب سو فیمیل سیکس اور کرز کی دی اگر دیر کم دی البتہ لگے تو زیادہ چیز مجھے ڈگ یوزرس کی دی اور غیر معتاد جنسی رویے دی اور غیر معتاد انتقالی خون دا لیبارٹری ترنجز دی
د دې کار په هان په وینا په کار دی چې د ایډز د ناروغي په اړه خلق خپل طبي معاینات وکړي. په دې اړه به غوښتو د ایډز پروګرام او صوبایي میډیا کوارډینیټر وطن یار خلجی ته.
بلوچستان کې د دې کال د سروې مطابق 3,500 کسان کې د لیسی سیاغه د ایډز په مرض کې مبتلا وي. خدا وخت له بلوچستان ایډز کنټرول پروګرام سره 8,500 کسان چې دي هغه رجسٹرډ دي او دا زیات تعداد چې دي او رجسٹرډ کم تعداد دي. پدې کې فرق سپ دا دی چې خلک لویرې زخه زموږ چونکه پښتني او بلوس معاشره د دلته نو لویرې څخه دوی ځان نشکار کوي او نه ټیسټونو ته راځي. موږ دوی تداوی یې پدې کې د هیڅ ویرې ضرورت نشته، باید تاسو راسي او خپل ټیسټ وکړي. او ټیسټ یو عام نارمل سړي ته هم کول پکار دی چې دا پته لگی پد کی ایچ آئی وی جراثیم سکم دی هغه موجود دی او کنه دی
دوی د سیاسی او قبایلی مشران ترڅنګ د علما کرام څخه غوښتنه وکړه چې د ایډز د ناروغي د مخنیوي په خاطر او په خلکو کې د پوهنې د راوستلو لپاره دی خپل کردار ادا کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو توغی اوریدن کو دا مازیگر نیستے سلورنے میں بجے کی دن کی دی لن خبرونا زمان دا ہمکار انیسا اجمل ناورو
دا پیښور په زری روزنیز مرکز ته وسله والو تر برید وروسته نن په پیښور یونیورسٹی کې د نن ټولې تعلیمي څانګې بندې دي. تېره ورځ په یاد مرکز ترې وسله والو برید کړی و چې پکې د زده کوونکو په ګډون 12 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې درې وسله وال هم شامل دي. امریکا د دې پیښې غندنه کړې ده. نن د نومیالي پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اچکسی څلور څلوېښتم تلین لمانځل کېږي. عبدالصمد خان اچکسی ته د درناوي وړاندې کولو ځانګړې غونډه په کوټه کې روانه ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکسی ورته وینا وکړه. د پاکستان پخانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف وای نظریه ډېره ورباندې ګرانه ده او هیڅکله به یې پرې نږدې. نوموړي نن په کوټه کې د عبدالصمد خان اچکسی د تلین په مناسبت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یوې جلسې ته وویل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له مشر محمود خان اچکسی سره په ملتیا به د آئین او جمهوریت د ساتنې او ودې لپاره کار کوي. د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د بارودي سرنګونو د حفاظت لپاره د پوهاوي مهم پیل کړی دی. تېر ورځ په فاټا سیکریټریټ کې د قدرتي آفتونو پر مهال د مبارزې ادارې مشر عادل سهور له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل غیر سرکاري ادارو ته ویلي چې د خپلو کارونو پر مخ وړلو پر مهال د خلکو ته د بارودي موادو نه د بچ کېدو پوهاوی هم ورکوي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند سلطان سی مارکیټ ته څیرمه نن سهار د چاودنو له امله دوه امنیتي سرتېري وژل شوي او شپږ نور زخمي. نن د شام سرکاري خبري ایجنسی سنا ویلي د هیواد فضايي ځواکونو د دمشق په پوځي ځایونو د اسرائیل لخوا دوه میسایلي بریدونه ناکامه کړي دي. د شام د بشري حقوقو د سر برتنیا میشته ادارې بیا ویلي د میسایلي چې کېدای شي د اسرائیل وي د په دمشق بیګا د شام حکومت او د اتحادیانو ځایونه په نښه کړي دي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ بعد امریکا او روس د خارجه چارو وزیران په ویانا کې ملاقات وکړي. تېر ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې په دې ملاقات کې د خبرو اترو د ایجنډې مهم موضوعات په شام او اوکراین وي.
امریکایي ټلویزیون پی بی ایس لیکي چې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره ښه خبر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ته اتوار په ورځ د پاکستان سفر کوي. بلخوا له برطانیې خپرېدونکي ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ایچ آی وی وایرس ناروغانو په شمیر کې د زیاتوالي په اړه لیکنه کړې ده. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نورو.
د امریکا ټلویزیون پی بی ایس په خپل ویبپاڼه د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید خوشی کولو په اړه مقاله خپره کړې چې د امریکا لپاره د حافظ سعید خوشی کېدل ولې مهم دي. د پاکستان پنجاب صوبې عدالت تېره اونۍ د حافظ سعید نظربندي ختمه کړه او حکومت ته امر ورکړ چې حافظ سعید خوشی کړي. په حافظ سعید د 2008 کال د ممبئی ترهګریز بریدونو پلان جوړولو تور دی. په مقاله کې راغلي چې عدالت ویلي د حافظ سعید پر ضد هند سره کافي ثبوتونه نشته چې نوموړی نور نظربند وساتي. پی بی ایس لیکي چې د حافظ سعید خوشی کول د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکو لپاره زیری نه دی. راپورونه وایي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د اتوار په ورځ د پاکستان سفر کوي او په دې موضوع به پاکستانی چارواکي وضاحت هم ورکړي. خو پی بی ایس په مقاله کې په اکتوبر میاشت کې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته د سفر پر مهال د سرګندونو په اړه لیکلي چې نوموړي په خپلو خبرو کې د امنیتي ادارو او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکو راپورونه رد کړي ول. خواجه آصف ویلي ول چې ټول وسلوالو پر ضد به کاروایی کوي خو بې ځایه تورونه د منلو وړ نه دي. په مقاله کې ویل شوي چې په دې وروستو میاشتو کې حافظ سعید د یو نوي سیاسي ګوند بنسټ ایښودی او د 2013 کال عام انتخاباتو کې برخه اخستو پلان لري. د نوموړي خوشی کول دا معنی لري چې دی به په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي. پی بی ایس د یو شنونکي مدیحه افضل په حواله لیکي چې حافظ سعید په دې وروستو کې مختلفو جلسو او خطبو کې نه یوازې د هند پر ضد سخت دریځ خپل کړی بلکې د مغرب او اسرائیل پر ضد یې هم پیغام ورکړی دی. ملخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم نړۍ کې ایچ آی وی او ایډز ناروغي مخنیوي لپاره ټکنالوژي پیاوړې شوې خو په پاکستان کې د ایچ آی وی په وایرس اخته ځوانانو په شمېره کې اضافه کېدی شي. روغتیایي روغتیایی پوهانو او فعالانو په دې اړه خبرداري هم ورکړې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان کې موبایل اپلیکیشنز او ټولنیزو رابطو ویب پاڼو د ځوانانو لپاره د رابطو نوې لارې پرانستې دي. په نورو پرمختللي هیوادونو کې موبایل اپ د لارې ډېر په اسانۍ سره د وایرس او درملنه ممکن کېدی شي، خو په پاکستان کې د ایچ آی وی یا ایډز په اړه څو خبرې نشي کولې، ځکه چې په ټولنه کې په دې موضوع خبرې بد ګڼل کېږي او همدغه وجه ده چې د دې ناروغۍ په اړه آگاهي کمه ده. ورسپانه لیکي د ټکنالوژۍ له وجې په نورو ځایونو کې په دې وایرس قابو موندل شوی دی، خو په پاکستان کې حالات جلا دي. ورسپانه د برتانوي او امریکایي پوهانو په حواله خبرداری ورکړې چې موبایل ډیټینګ اپلیکیشنز جنسي ناروغۍ خورولی شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، پرون په نړۍ کې د ایډز مخنیوي نړیواله ورځ الول مانځل شوه، چې مقصد یې د دې ناروغۍ په اړه په خلکو کې پوهاوی خورول وو. په پاکستان کې په ایچ آی وی ایډز اخته کسان وایي چې خلک ورسره سم چلند نه کوي. په دې هیواد کې حکومتي او غیر حکومتي ادارې د دغسې ناوړه چلند د مخنیوي لپاره مختلفې هلې ځلې کوي. تفصیل د راویه اکرم خان نه.
د ډاکټرانو رویه بیخي بس لکه سپی سره بیسې وي، خو انسان سره سي نه کړه. نه بالکل علاج را لنه کوي نو
دا بس ایډز ته متاثره تن سرګل دی، چې د شپاړس کاله راسي د ایډز په مرض اخته دی. او هغه وخت ورته د خپل مرض په اړه معلومات پوښول چې کله سعودي عرب د مزدورۍ لتلو. مشال ریډیو سره په خبرو کې سرګل وویل چې د پېښور یو سرکاري هسپتال د حامله ښځې علاج په دې ونه کړو چې هغه د ایډز ناروغه ده، او دوی سره د بېرحمۍ سلوک وکړو.
خلکو نه خو موږ دا نه تنګ راغلي وو کنه، چې به د انسانیت نه همدا زړه تور دی نو. نو خو ډاکټران هم علاج نه کوي. اوس مه ښځه بیماره وه په هسپتال کې، که مونږ داشان ته اپریشن مسله راشي یا نور څه مسله راشي کنه، نو په دې نه حکومت کام کوي او نه د هسپتال ډاکټران، بس رو بس.
د پاکستان د ایډز مخنیوي پروګرام تر مخه دا وخت پاکستان کې 1,03,000 زیات د ایډز ښکار ناروغان دي، چې پکې صرف 2 رجسټرډ دي او درملنه یې د ملک په مختلفو برخو کې جوړ کړی شوی سینټرو کې روانه ده. خو پاکستان کې د ایډز د ناروغانو مرستې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره پیپل لیونګ ود ایچ آی وی وایي چې د ایډز نړیواله ورځ یوازې لمانځل نه دي، بلکې دا مقصد مخې ته ایښودل پکار دي چې خلکو ته په دې اړه پوهه ورکول دي او ایډز متاثره ناروغانو ژوند نور مشکله جوړول نه دی پکار. د یادی غیر سرکاري ادارې د خیبر پختونخوا د سانګي کوارډینیټر محمد شفیق وایي چې د ایډز مرض ښکار مریضانو سره په سرویګانو کې دا خبره مخې ته راغلي چې دوی سره ډاکټران او نور طبي عمله هم سمه رویه نه ساتي.
تاسو مطلب چېرته ډسکریمینیټ شوي خو نه، باقي چې نور چې هغه ګریوینسز وي نو هغه د پاره مونږ منډه ترډه وهو، هغه چې کم رایټس دي کنه او یا څه د هغه پرسنل ایشوز وي، او مونږ کوشش کوو چې بای د دې چې کم ایچ آی وی پازیټیو کسان دي دې زیات نه زیات پارټیسیپیشن د دې خپل وی د دې لپاره څه پروګرام وی یا څه پروجیکټ وی کنه چې دې ورکې خپل هغه کې لکه کارو.
په کامی کې د ایډز مرض مخنیوي او د عامو لست په هله لپاره سهلی سلې کیږي. د لړ کې د پاکستان کامی ایډز د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر بصیر خان اچکسی وای د ایډز په اړه د پوهې مسله شته او حکومت د دې مخنیوي لپاره کوششونه هم شروع کړي.
ټول کالجونو په هندونو کې او په زیاتره په هسپتالونو کې ولې زموږ سره رپورټونه راغلي وو چې کم خلک د ایچ آی وی د خلکو علاج کوي، دا غوړ وی هم ډیر مثبت نه وي. نو موږ دا هڅه وکړه چې موږ دغه علاج معالجه ورکول خلکو دا غوړ پر وی کې بدلون راولو، او سره موږ د پارلمنټریانو سره د مذهبي مشرانو سره او د نورو داسې خلکو سره چې داغو خبره په علاقه او وطن کې منل کېږي، او په زیاتره بیا لکه د ترانس جنډر چې کوم یو اسوسیشن دی د دغه خلکو سره موږ جرګې او مرکې تقریبا 3 وکړې. په کار دا دی چې د ایچ آی وی د مریض سره کرکه نه وشي، د دې مرض سره په کار کې کرکه وشي.
د پاکستان کامی ایډز کنټرول پروګرام او د مرستندو ادارو د یو سروې تر مخه چې ټولو زیات د ایډز مرض ښکار ناروغان په پنجاب صوبه کې دي، چې شمېر یې 65,000 دی. ورپسې سند صوبه کې سکم 55,000، بلوچستان کې 3,313، او خیبر پختونخوا کې 3,200 ناروغان دي. دغه سروې زیاتوي چې د ایچ آی وی مرض زیات د سنج په ذریعه د منشیاتو د استعمال له وجې خپرېږي. خو سروې کې دغه هم راغلي وو چې د دې مرض خپرېدو یو لامل جنسي اړیکې هم دي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, اوریدونکو د نړۍ د کیتلک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د برمال روهنجیا مسلمان کډوالو نه د هغو کړاوونو له امله چې دوی زغملي دي د بخښنې غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په بنگلاديش کې د روهنجیا کډوالو کیمپ ته لاړو او د لومړي ځل لپاره یې د روهنجیا نوم یاد کړ. په دې اړه د مختلفو مطبوعاتي ادارو کې د خبرو شوو معلوماتو تفصیل زموږ همکار رضوان مراد وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون د بنگلاديش مرکز ډاکې ته نږدې د روهنګیا کډوالو په کم کې له یو شمېر کورنیو سره وکتل. پاپ فرانسیس له روهنګیا کډوالو د هغو کړاوونو له امله بخښنه وغوښته چې دغه مسلمان اقلیت تحمل کړی دي. د کاتولیک مسیحیانو مشر ویل نړیواله ټولنه باید روهنګیا حقونه پر ځای کړي او له هغوی سره مرسته وکړي. پاپ فرانسیس د بنگلاديش له حکومت او ولس هم مننه وکړه چې روهنګیا کډوالو ته ځای ورکړی دی. پاپ فرانسیس که څه هم له برما یا میانمار څخه د کتنې پر مهال د روهنګیا د نوم له یادولو ډډه کړې وه، خو پرونې مسلمانو، بودایانو او مسیحي مشرانو ته په وینا کې له برما څخه کډه شوي روهنګیا په نامه یاد کړل. فرانسیس چې د روهنګیا کډوالو د یوې ماشومې په سر لاس کې خود او یو کوچنی هلک له لاس نیولی وویل، موږ تاسو ته ډېر څه نشو کولی، خو ستاسو کړاوونه زموږ په زړونو کې دي. د روان کال په اګست میاشت کې د برما په راخین ایالت کې د تاوتریخوالي له امله څه د پاسه شپږ لکه او شل زره روهنګیا بنگلاديش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو او متحده ایالاتو په راخین ایالت کې د روهنګیا پر ضد د برما د حکومتي ځواکونو او ځایي بودایانو زور زیاته قومي تصفیه بللې ده. روهنګیا وایي د برما امنیتي ځواکونو بودایانو د دوی کورونه سوځولي دي، جنسي تیری پرې کړی دی او په ډله ییزه توګه یې وژلي دي. خو د برما حکومت دا ردوي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د هغو سخت دریځو پر ضد عملیات کوي چې په راخین ایالت کې پر سرتیرو بریدونه کړي دي. که څه هم روهنګیا له لسیزو راهیسې په برما کې میشت دي، خو دا هیواد نه یوازې دا چې روهنګیا د برما وګړي نه ګڼي، بلکې دا اقلیت یې له ډېرو اساسي حقونو او لومړنیو اسانتیاو بے برخی ساتلے دے.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14500، 11300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وريدونکو زو کورمې ته چرته چې په بورکی سیمې کې د اف سی ځواک او مقامي خلکو ترمنځ د لارو په سر راپورته شوی کړکیچ تر خبرو وروسته پای ته ورسید. د جمعې په مازیګر هلته د لارو په سر د ملیشي سرتیرو مقامي خلکو ترمنځ نښته کېدو وروسته پوځي او انتظامی چارواکو له ځایي مشرانو سره خبرې پیل کړې چې د شپې تر ناوخته پورې جاری وي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
ځای مشر ملک سید ناصر حسین وای دوی د غوښتنه چې ملشی ساتيري به د کلی پلار تګ را تګ نه کوي ورسره منل شوی دا. ملک سید ناصر حسین وای د کلی پلار د ملشی ساتيرو پر تګ د بندیز بنیادی مقصد هلته د خزو پردا خوندي ساتل دي. ځای مشر په خبره په بورکی کې د ملشی ساتيرو لخوا د کلی منځ لاره د استعمالولو شکایت سور از وړاندې هم کړي وو، خو پوځي چارواکو دا تر نه خطي ورسته غورلاندې راوستو.
بیا بریگیڈیئر اختر علی اور جنسے پولیٹیکل ایجنٹ بصیر خان اور اخبلا عدالت روغ کی بندی اور گرجی دل اور مشروں سے خبری مبری وش والی پی مشروں سے مذاکرات پاس آگوئی نکلی تو مانس کی لیا روا آیا ہوتا بدال کرنا اور نور چکے کسی غیر سرا مطلب نکلی اور سرا
راپورونو تر مخه هلته د جمعې په مازیګر مقامي خلکو او د اف سی ځواک ترمنځ د نښتې له امله یو سرتېری مړ او یو مقامي تن زخمي شوی و. تر دغې نښتې وروسته ملشي سرتېرو د کلي 15 تنان گرفتاره کړي ول. انتظامی چارواکی طارق حسین وای د مسلې د حل په خاطر نیول شوي ټول تنانې بیرته رخلص کړي دي.
زیادہ ڈالتا ہے نیوز نہ تیرت کی ادا بازا کے ساتھ ہے
په
کورما کې د بوړکی ځای مشرانو په خبره نن د هفته پورز یو ځل بیا لس کسیزه جرګه پړه چینار ته ورځي او هلته د سیمې په عسکري او علاقایي معاملاتونه علاوه ملشي سرتیرو سره د مقامي خلکو روابط ښه کولو په اړه له پوځي او انتظامی چارواکو سره به خبرې کوي چې دغه شان پیښې په راتلونکي وخت کې بیا رامنځته نه شي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بے شک چکا
دیر سخت روانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختریزۍ یا توندلاریتوب سپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تیرو څو کلونو کې د سختریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې په زرګونه کسان په بېلابېلو نومونو وژل شوي دي. د مشال راډیو په اونیزه خپرونه ټولنه او سختریزۍ کې د سختریزۍ په تعریف بحث شوی چې څه ته وایي او د دې څو ډولونه دي. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه اعظمي جوړوي.
ټولنه او سختریزی،
د مشال رادیو اونیز خبرونه ټولنه او سختریزی ته مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان او سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې د ترهګرۍ، تشدد او سختریزۍ یا توندلاریتوب څپو نارامۍ او شخړو ته لاره هواره کړې ده. په دا تېرو څو کلونو کې د سختریزۍ مفکورې د تشدد بڼه خپله کړې چې په پایله کې یې په زرګونه کسان په بېلابېلو نومونو وژل شوي دي. د مشال راډیو په نوې اونیز خپرونه ټولنه او سختریزۍ کې د توندلاریتوب پر ریښو او لاملونو او پر ټولنه د دې پدیدې پر اغېز او حل لارو بحث شوی دی. د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې د سختریزۍ پر تعریف او ډولونو بحث شوی دی. سختریزی یا توندلاریتوب یو داسې پدیده ده چې په اړه د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې ذکر کیږي او یو شمیر ورسخه اغیزمن شوی دي. ډیری پوهان د رواني ترهګری او تشدد تر شا د همدې مفکوري اغیز ګڼي. خدا چې سختریزی یا توندلاریتوب څه ته وایي او د دې ټکی تشریح څنګه کېدای شي، د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي چې په زوره پر نور خلکو خپل فکر تپلو ته سختریزی ویل کیږي.
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ دا را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه، د خپل سوچ نه او د خپل رائے نه، د غیر اظهار نه یا د غیر سره د انقلاب نه منی کوي، نو دې ته عموما دهشتګردي، توندلاریتوب، ترهګري او تشدد پسندی یا ټیروریزم وایي.
په لندن کې مېشت پاکستانی لیکواله او څېړونکې ډاکټر عائشه صدیقه هم د سختریزۍ ورته تعریف کوي او زیاتوي چې که مقابله ډله یا سړی د سختریزو مفکوره خپل نه کړي، نو بیا د هغوی خلاف له تشدد کار اخیستل کیږي.
مختلف طریقو سے زور زبردستی سے جو ہے وہ باقی لوگوں پہ
سختریزه کسان د زور، طاقت او بیلابیلو لارو خپل فکر په نورو تپی او بیا هغه ډله یا خلک چې د دوی له فکر یا مذهب څخه بیل وي هغوی په نخه کوي او په ټولنیزه توګه لمینځ وړي او د هغوی خلاف دا ډول خبرې کوي چې د هغوی پر ضد تشدد وکارول شي.
بلخو په پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څېړنیز ادارې مشر عریش الله خان وایي چې په سختریزۍ کې که یو کس له چا سره اختلاف لري، نو په ضد یې له تشدد څخه کار اخیستل جایز ګڼي.
هر هغه نظریې ته، هر هغه آیډیا ته اکسټریمیزم مونږ ویلی شو چې کوم په دې باندې یقین لري چې زما د رائے سره یا زما د نظریه سره څوک اختلاف کوي نو هغه خلاف ز وایلنٹ ایکشن اغشته شم، پر تشدد عمل ز د هغه خلاف اختیارول شم. نو زما په خیال چې دا انصر په کومه نظریه کې شامل دی چې لکه زما سره اختلاف لرونکي خلکو خلاف ز طاقت استعمالول شم، نو دا ټولې نظریات چې دي نو دا انتها پسند نظریات دي.
د ګڼو پوهانو په اند په سختدریزي کې یو توندلاري داسې پریکړې کوي چې له عقل او منطق څخه لري وي. په دې عمل کې دلیل او د مقابل لوري خبرې ته احترام نه کیږي، بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون پخوانی ښوونکی او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای همدا خبره کوي.
جب کسی نظریه کو انتہا تک پہنچایا جاتا ہے اور
کله چې یو نظریه خپل انتها ته ورسول شي او هیڅ شاوخوا ته ونه کتل شي او همغه روسته هدف وګڼل شي، نو موږ ویلای شو چې یو کس د سغدریزی په لور روان شوی دی. یو پوکس پر عقل او منطق تکیه کوي، خو هغه کس چې له ځان سره دا حتمی پریکړه کړې وي چې زه به له دې نظریه پرته بل هیڅ شي ته نه ګورم، نو زه دا فکر کوم چې دا ډول کس توندلارې یا سغدریزه جوړ شوی دی.
سختدریزی یو مفکوره ده چې د انسان په ذهن کې جوړیږي او بیا ورسته د هغه د رویې لاري عملی بڼه خپلوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو پوه او ښوونکی پروفیسر محمد اسماعیل سختدریزی یو انساني رویه یادوي چې د چاپیریال لاري په خلکو کې پیدا کیږي او بیا یې پر روحیې اغیز کوي.
بنیاد پر باندې شدت پسندی چې کومه ده، دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعات او تا د اغر د عمل سره د غرویه زمونږه نفسيات سره ډېر فکرونه لري. د دې په موږ باندې مختلف اثرات او پوجه د شدت پسندي په موږ راځي. د دې شدت پسندي تعلق آب او هوا سره وي، موسم سره وي، د دې جغرافیایي موجودیا سره وي، د دې د ټولو نه زیات استاد نظریات سره وي. دا د انسان په نفسیات باندې اثر انداز کیږي او د انسان هغه رد عمل جوړي او د سختدریزی په کې راځي.
په پاکستان کې نه یوازې په دا ورستیو کې، بلکې د وی اوږدې مودې راهیسې د تشدد او سختدریزی ګڼې داسې پیښې وسوي چې لکه بلې ډېرې شنونکي په دې نظر دي چې هلته ټولنه سختدریزه سوي ده. د اسلام آباد د سیمیزو مطالعاتو په اداره کې سیړونکي شاهد الیاس خان وایي چې په دې هیواد کې سختدریزی تلوستې او نالوستې طبقه بیل بیل لیدلوري لري.
څومره پدې چې د عام سړي خبره ده پاکستان کې، نو په پاکستان کې د یو عام سړي د لپاره د اکستریمیزم او شدت پسندي څه خاص معنی نه لري. د تعلیم یافته چې کومه طبقه ده هغه د پای و معنی لري. په عام خلکو کې خو تاسو ته پته ده چې سوسایټي معاشه چې کومه ده په دې کې د شدت پسندي ډېره زیاته پلو شوې ده. او شدت پسندي کوم چې ته یو تعلیم یافته کس شدت پسندي وایي، هېڅ عام کس شدت پسندي نه وایي. او دا تعلیم یافته کسان چې څوک ورته شدت پسندي وایي هغه ته د عام سړي داسې وایي چې دا د دین نه د اسلام نه ډېر لرې شوی دی.
د سختدریزی په اړه نن سبا بحثونه ډیر پراخ شوي دي او د مخنیوي لپاره پر لارو چارو غور کیږي او تګلارې جوړول کیږي. په ټولنه کې په عامه توګه زیاتره وخت داسې فکر کیږي چې سختدریزی د مذهب یا مذهبي لارې توندلاریتوب ته ویل کیږي، خو په اصل کې د دې نور ډولونه هم شته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون پخوانی پروفیسر او څېړونکی ډاکټر پرویز هودبای وایي چې سختدریزی مذهبي هم کېدای شي او قومي هم، دا چې څنګه نوموړي زیاتوي.
مذهبي انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایک شخص یہ کہتا ہے کہ
سختدریزی مذہبی ہم کی دے شی چیر چی او سڑے وائی چی واضح زما مذہب صحیح دے او نور ٹول غلط تھی داغه په فکر د د په مذهب کې د ټولو پښتنو ځوابونه موجود دي. د سختدریزی بل ډول بیا قومي دي، چیرې چې یو سړی وایي چې یوازې زما هیواد په رښتینې لار روان دی او نور ټول غلط دي. د حالاتو واقعاتو او ثبوتونو ته نه ګوري، نو هر هغه کس چې دا فکر کوي چې د هغه هیواد مذهب او فکر اټل دی او په دې کې د بدلون گنجائش نشته، نو زما په فکر دا کس سختدریزی ته رسیدلی دی.
بلخوا څېړونکي او لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې سختدریزی سیاسي هم کېدای شي. د نوموړي په خبره که سختدریزی سیاسي وي یا که مذهبي، دواړه تشدد ته لار هواروي او له زور کار اخلي.
تشدد پسندی جو ہے وہ
دا سخت دریزه یو ډول سیاسي وی پکم کې چې یو سیاسي ډله د خپل فکر خلاف ډله پنخه کوي په ټوله نړۍ کې دا ډول جګړې شوې دي دا سخت دریزه بل ډول مذهبي دي نو دا دوانه ډولونه په ټولنه کې د تشدد زیاتېدو لامل ګرځي
ل مذهب څخه اخوا ته په سیاسي ډګر کې د سخت دریزي بحثونو د دې پدیدې ساحه نور هم پراخه کړې ده څېړونکي آریش الله خان وایي چې سخت دریزي ته باید له سیاسي تناظر څخه وکتل سي ځکه چې د دې اړه له سیاسي عمل سره ده
د مذهبین کې دي شي غیر مذهبین کې دي شي زیات تر لکه دا ټول نظریات چې کوم انتها پسند نظریات دي دا په موږ د سیاسي تناظر کې ګورو ځکه چې دا سیاسي عمل سره تعلق لري نو موږ به داسې وګڼو چې لکه څومره انتها پسند نظریات دي هغه څنګه سیاسي اړه لري
بلخوا د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسيټي کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزي ډولونه څه بل شان بیانوي د نوموړي په اند په سخت دریزي کې زور کارول دا مفکوره بلې خواته بیایي
یو دا غوښتي چې سخدریزي په بل کس باندې د طاقت د استعمال نه بغیر هغه باندې منلو کوشش کوي دیم دا چې پای د طاقت استعمال کیږي کوم ځای کې د طاقت استعمال کیږي نه هغه تر حاضرې طرف ته ځي هغه کبه تر حاضرې وایو کوم ځای کې طاقت استعمال نه کیږي نه هغه لپاره دا مونږ یو عمومي دا یو لفظ استعمالو چې دا اکستریمیزم یا سخدریزي ده نو دا سیدا دواړه موجود دي او دا دواړه یو بل سره معاونت کوي لکه کوم یو انسان یا یو ګروپ یا یو نظریه والا خلک چې دا سخت دریځ وي او د بل نظریه ته غلطه وایي او خپل نظریه ته صحیح وایي او دا کوشش کوي چې هم زماده نظریه عمومي شي په هغه خلکو کې بیا د طاقت استعمال یا په هغه کې د وایلنس استعمال یا ترهګری تاسو رجحانات زیات مونږ لیکي په دغه خلکو کې او دا نن سبا چې کوم مسلمانانو په دنیا کې یا په نورو قومونو کې دا د دې طرف سره رجحان ډېر سیوا شوی دی د دې لپاره چې موږ دا وینو چې تر هغه دا واقعیت کیږي یا غیر تدیر په اسانه باندې نور خلک وی او هغه کې ګډون کوي او ګروپونه جوړيږي ګوندونه جوړيږي کسه ګوندونه ختم شي نه نوي ګوندونه جوړيږي
سخدریزی اوس نه یوازې په پاکستان بلکې د نړۍ په کچه وستونځ ګرځیدلې او د حکومتونو لپاره سرخوږی جوړ کړی دی خدا چې د دې په دې فایل لکومه ځای او څنګه وسو او څه تاریخي شالید لري دا هرڅه به د ټولنی او سخدریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه شکوم خوشاله یم
نن بحال درست دزړوا ما وینن بحال درست دزړوا يم سچ په وسشوي وس پتا يم سوي يم ما وینن بحال درست دزړوا ما وینن بحال درست دزړوا کچوایم تو خوې جازا را کچوایم تو خوې جازا را کچوایم خیر دې سبوایم سبنوایم خیر دې سبوایم سبنوایم سچ پغو سشوے وچ بس وائم سوائی سوائیم ماوی نن بحال کرتا دزڑوائیم ماوی نن بحال کرتا دزڑوائیم آوینن بہال در تد زڑو تو زمان شیوان پدر کا تو زمان کتنی شیوان پدر کا تو زمان اس بنز چاہتا پختانا وایا اس بنز چاہتا پختانا وایا دچ پگو سشمیر